د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو اونیز پروګرام ځوان فکر خپریږي، خو له هغه مخکې د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نوم د دولتونو د مشرانو له لس څخه ایستلی دی. له دې لس څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فائق نوم پر ځای پاتې دی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ له ریاست څخه په یوه خپر شوي بیان کې ویل شوي چې پیښه نن سهار د دې ولایت د مرکز په بولان سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزدا او یو ټونس موټر ټکر شول. چارواکي وایي ټپیان د درملنې لپاره امرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د درنې واورې د ورښت له کبله د بامیان ولایت د قول کرمان، کناک او اجیګاک او شاتوک هوټلونه د ترافیکو پر مخ بند شوي دي. د ټولګټو چارو وزارت ویان حمید الله مصباح په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې وزارت ټیمونه د دې او نورو بندو لارو د خلاصولو لپاره هڅه کوي. ښاغلی مصباح هم درز ویل چې د سلنګ پر لاره ټیلری لارې تګ راتګ نشي کولی، خو کوچنی موټر د چاین د تړلو په صورت کې پر دې لاره تلی شي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پوځ ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو سیمو ته ننوځي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا ډول اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پریوځي. پوتین له دې اقدام نه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالو سیمو لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپیژندله. دا هغه ګام دی چې د لویدیځ مشرانو غندلی، او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د پلان شوي لیدنې په برخه کې وروسته له هغه شکونه پیدا شول چې پرون کرملن وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. د کرملن له دې دریځ وروسته د مسکو یو جګپړي ډیپلومات وویل چې فرانسې ته د دې لپاره سفر کوي چې د جو بایدن او ولادیمیر پوتین سفر او لیدنې کتنې ته زمینه برابره کړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ل کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی. ځینې په لار دی او ځینو هم دا تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنی هغه واقعیتونه، هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي. په دې خبرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي، ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې یې لا هم په لاره دي. نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پېښېدونکي دي، کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي، او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي. په خبرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان سره کار کړی را سره د خبرونه کې له ده څخه به هم د دغو سفرونو د عواملو په اړه واورو، او همدا ډول په دې اړه چې څه کول پکار دي چې د دغو سفرونو مخه ونیول شي او ځوانان یا په وطن کې پاتې شي، کار وکړي، زده کړې وکړي، او یا هم کزی بهر ته نو له قانوني لارو لاړ شي. پردیس صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. د قاچاقي سفرونو ډېر ښکاره عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې، بیکاري او جګړه ښودل کېږي. ستاسو په نظر یا ستاسو هغه معلومات یا څېړنې چې شوي دي، کوم نور عوامل هم سبب شوي دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي؟
هیواد ته سلام هم تاسو ته راځو محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
څنګه چې تاسو یادونه وکړه مهم او په سر کې ګټه وامل خو طبعا په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې د سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زمونږ هغه کوم معلومات او څېړنې یو مثلام کېدای شي کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فاکتور چې ورته ویل کېږي چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري او دا په یو شکل دا پیغام غواړي ورسوي چې یعنی دا د خپل هم یو عامل دی چې کوم ځوانان چې فکر کوي چې که اروپا او نورو هېوادونو ته ځوانان ځي هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، ده نو دا هم یو عامل ور اضافه کېږي. نو دا ټول عوامل د څه هېواد څه چې دا یو له بل سره ډېر هغه اړیکې لري او عوامل یو بل ته سره باعث د دې کېږي چې بالاخره ځوانان انتخاب چې اکثرو کسانو سره چې مونږ غږېدلي وو او د دوی تجربې اورو ورسره ګورو دوی خپل هم په دې پوهېږي چې دغه سفرونه مرګونی دي. خو بسیکله دلته په افغانستان کې موجوده وضعیت او د اقتصادي شرایطو ته په پام دا حالت هم چې کله بیانوي نو وایي چې له ډېرې سختې مجبورېدي ته چې په دغو مرګونو لارو سفر ته زړه ښه کړي او بالاخره په همدې امید چې کېدای شي ښه راتلونکي ولري ځي چې متاسفانه واقعیتونه چې کېدای شي
تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې مثال د اروپا یا امریکا کې کوم ځوانان دي هغه یو داس تصویر وړاندې کوي چې نور ځوانان تشویقوي، خو خپل داسې هم پېښ شوی دی چې مثال ځینې وخت کورنۍ او ځوانان مجبور کړي ورته ویل شوی چې د پلانې زوی تللی دی او هغه کور ته داسې پیسې را لېږي او ته دلته پروت یې موږ ته هیڅ کار نه کوي کنه، یعنی خپل دغه کار هم یو انګیزه ورکوي چې ځوانان قاچاقي سفرونو ته مخه کړي د کورنۍ فشار یا کله چې ګوري چې یو سیالي شته ده نور خپلوان یې تللي دي نو دی هم وایي زه له هغو څه کم یم خو راځه زه به هم ورشم نو هر څنګه چې وي یوه ورځ خو به ورسېږم.
بېخي دقیق ده همدا خبره، یعنی دا هم یو دلیل کورنۍ خپله ډېر تاثیر له مونږ ډېر هڅه مو د چې ډیر کار باید کورنۍ سره وشي دغه ذهنیت سازي کېدای شي چې یو کورنۍ خپل د کورنۍ غړي سره تشویق کړي او دغه واقعیتونه ورته بیان کړي. ممکن که د یو ماشکسي او دغه موضوع بیانوي یا یو ژورنالیست خبریال یا یو بل څوک هغه دا واقعیت بیانوي ممکن ډېرېږي، خو که چېرته مور پلار او د قرآن مشان قرآن د کینه او په دغه موضوع ذهنیت ورکی بخیره د ګوشن لپاره او شرکت تاسو په سفر ته ځي دا واجب لري او هغه چې ورته وایي شي نو پرې شي هغه تاثیرات زیات وي. او د سلی موضوع مو هل بالکل دقیق شي متاسفانه دا یو کارتو په فلاني کلی کې موږ کسان لاړل ژوند یې ښه ده، طبعا چې څوک چې رسېدلي دي ممکن یو څه پیسې پیدا کړي دلته به یې راولېږي هغه د کورنۍ ژوند به ورسره ښه وي، خو مشکل دا ده چې هغه ځای ته د رسېدو لپاره دوی
غږ مو پرې شو پردې سه متاسفانه غږ مو پرې کېږي خو خیر موږ به هڅه وکړو چې وروسته په دې اړه نورې خبرې هم ولرو. مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم راسره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوتی او اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسو دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، نو ستاسې غوندې ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشئ؟
قدرمن هیواد صاحب، تا ته د پروګرام ګډونوالو او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې ښه به یاست.
وعلیکم السلام.
مننه چې پروګرام کې مو بلنه راکړله. تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپېریال چې ما خاپوړې پرې کړې وي، زه ورسره بلد وم. فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل، د هغو لپاره مې کار کاوه. یو لامې مې هیله لرله چې هلته کار وکوم او د یو ښه راتلونکي، د یوې ښې ټولنې د درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت یې سیاسي علت و چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هیواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کومه ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی. له غمو د جمهوریت دفاع چې زموږ لوی ارمان و او لا مهم ارمان دی، هغه ته مو کار کوئ. د ټولنیز ناوړه فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتي وو، ځینې برنامې مو په کار اچولي وي. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چیلنج شولو. نو دا چې ما ته بله کومه قانوني لاره نه وره پاتې چې زه هیواد پرېږدم او حداقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم، نو له ډېرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده او قاچاقي لارې داسې وې چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هیواد کې پاتې شې، نو ستا د له منځه تلو او یا د ډېرې سختې شکنجې باعث کېږي، او که ته چیرته په قاچاقي لاره باندې ووځې، نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي. نو په دې علت باندې مې چې حتی زما کورنۍ، زما مور پلار نو خبر، زه په قاچاقي لارو باندې راووتم او مخته راغلم.
زیار صاحب، تاسو وویل چې ستاسو لپاره خطر و، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بښنه کړې، له هیچا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، نو تاسو ته بیا نو څه خطر و؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کېږي هغه په ټیټه طبقه باندې نه تطبیق کېږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه یې شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغو ورځو کې چې دوی راتګ تر 15 شلو یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلي، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم، احسان احسان و، داسې نور ملګري، هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیچا احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې دی عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه و، او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستان اگزای بل هغا زوان ده چه ده پا قاچاقی لارتلاله یا اوس فرانسی ترسیدله. خاغل ستان اگزای ده ادبیاتو لپوهنزی فارغ ده، لیکوال ده، کتابونه چاپ دی. نو ستان اگزای سایب ده یو لیکوال پا توگه کراتو وای چه پا دغه لاره دی چه ویلی دل چه تیر شوال داغه کیسه کراتو که ده اوسانی وزیعت یو تصویر اوریدون کتا وران دی کرده.
خلق خبری کرے دا لار اصلا د انسانیت لار نه ده، یو څوک په دې لار باندې راځي او سبا دې تمه لري چې یاره زه به هلته ژوندی پاتې شم که نه. نو اصلا دا لاره هېڅ د انسانیت لار نه ده او هېڅوک باید په دې لاره باندې رانه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځو کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا خلر دا دا دو نصاب چې کته در سم کنه اصلا تنا په سی اخلی او هغه تا پری دی یو څوک خپل باندې کوشش کوي چې تر هم باندې لاس سی او تر هم له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېر سخت لار ده، هیڅوک به ته زړه نه خنه کوي چې ګروپا په تکر باندې راووځي. یعنی ته انسانیت
ستانگزای سب تاسی دا خبر هم کرده و چه دا دی لاری کسی و خاطری با لیکی. نو اغا مهم خبری مهم کسی چه فکر کوایی باید وشی او دوانان تری خبر شی اغا چه دی؟
اغا خدا سی این پا دی که مرگ همشتا، جوان همشتا. کله چې څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړی مې ولیدل. یعنې په ټوله کې یو څوک ژوند ډېر مهمه ده. نو په دې لاره باندې څوک راځي هغه به ضرور داسې یو څه ویني، د ژوند ترخې ترخې خاطرې به ویني. یعنې ما په خپله داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، اوبه یې غوښتلې، ډوډۍ یې غوښتلې. نو زما په څنګ کې زما په مخ کې ځوانانو ساری ورکړل، ژوند یې له لاسه ورکړ. زما لپاره دا ډېرې ترخې خاطرې وې چې زما د یو نوټ پای باندې لیکلي وي او غواړم داسې یو کتاب بڼه باندې چاپ کړم.
مننه. جواد صفای بل هغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی و خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
سلامونه هیواد صاحب، د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته په دې هیله چې ټول راته ښه
اوسي. وعلیکم السلام.
هیواد صاحب، زه خو د تقریبا د جمهوریت د سقوط نه یو څو ورځې مخکې چې د جنګ کړی بیخي راتنګه شو، محدوده شوه، بیکاري اوج ته ورسېدله. نو زه وم راسلم یو د بچی خاله و، نو هغه نظامي افسر و، هغه وویل چې نور له وطنه وځو. هغه مونږ په قاچاقي سفر باندې روان شو. هیواد صاحب، د نیمروز له لارې تلو قاچاقبر سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کي د قاچاقي سفر تا ته داسې کي لکه غوړه مړې چې بس خولې ته یې کوه تېری ده، خو په حقیقت کې هغسې نه. هیواد صاحب، قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مه ځئ، دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي. تا ته ترکیه او ایران چې راولي مخې ته ته ودرې چې دا ډېر نږدې دي، خو هغه خبره د خلکو سمه وه. قاچاقبر غلط و، انساني قاچاقبر چې و دی مونږ سره وعدې کړې وې چې داسې به د سهولتونه به. مونږ چې کله نیمروز روان شو، یو قسم ټویټاډو لنګوټرې دي په باړۍ کې کېناست، د ګاډي شل کسه پنځه ویشت کسه مونږ تنګ تنګ کېناستو. بیکونه ډېره سخته ګرمي وه. د نیمروز د دښتو مونږ روان شو د بلوچستان په طرف. دښته کې د افغانستان خاوره کې لس ساعته مزل مو که، دوړې، ګرمي، د شپې د غلو خطر، دا هر څه ځان سره. بیکونه کې بس یو کیلو کجوري لکه
په بخښنې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو، موږ به هڅه وکړو چې بیرته تاسو سره وګرځو. نو همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم راسره په خپرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسې په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسې خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدئ؟
افغانستان
کدا کیسه را ته وکړه چې تخپل څه ولیدل، یعنی په لنډو ټکو کې کراته تشریح کې چې مثال دغه دغه څه دی په دې لاره کې. مخکې صافی صاحب یادونه وکړه، البته غواړو له صافی صاحب څخه لږ ډیر واورو، خدا چې غږ یې موږ په ښه ډول نه اورېده، وروسته به له هغه سره وغږېږو. د هغه خبره دا وه چې قاچاقبر سفر ډیر درته اسانه کې، بیخي درته وایي چې بس شین باغ دی او ته پکې تیرېږې. نو ته خپله را ته وایي چې څه کیسه ده په دې سفر کې؟
یو خو د قاچاقبرانو خبرې دي او یو خپله د سترګو لیدلو حال دی. زه چې کله چې د افغانستان نه راکت کوي او د کابل نه راځي، کله ایران ته داخلېږي، دغه ځای نه مشکلات شروع کېږي تر نیم وروسته، تر څو چې د دې عادت ته رارسېږي. دلته دا ګڼې ستونزې ته ورسره مخامخ کېږي، هلته مشکلات دي، ستونزې دي، ولږه ده، تنده ده، تکول دي، وهل دي، د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو رویان کېږي، قاچاقبران لخوا در سره رویان کېږي. دا قاچاقبران ته د رقم رقم لارې او سل خبرې درته کوي چې دا داسې ده او هغه چې ده، تا به موږ ډېر ښه لاره باندې بوځو، په لنډه لاره باندې بوځو. اما چې کله ته راسې میدان ته او کله دې په لاره باندې برابر کړي، نو هغه بیا بل ډول وي. نو په لارو کې قلم دي او موبایلونه او پیسې هم درنه اخلي، نو ګراوګان کوي دي. مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي، د مرګون اله ده. که څوک دا فکر کوي چې مثلا دا به ډېر اسانه وي یا د قاچاقبرانو خبرو تېروځي، هېڅ دې نه تېروځي. موږ خپله دا لار لیدلې. زه چې کله ایران ته راغلم، زه به د ایران خبره توکم، چون دا خبره ډېره اوږده ده، زه به لنډ درته وکړم. زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلې دي. نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم، د ترکیې او د ایران په منځ کې مونږ اوه نفر افغانان وو چې مونږ باندې د ایران لخوا پولیسو لخوا مونږ باندې فایرونه وشول او خدای مونږ بچ کړو، ترې وتښتېدلو. خو ځانم هغه خبره خدای پاک مونږ ته نجات راکړه. نو مشکلات ډېر زیات دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو لږه تنده، هر څه پکې شته دي، مرګ پکې شته دی. دغه مشکلات مونږ لیدلي دي.
مننه کور مودان. د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. امید کریاب لیکلي، په هیواد کې په لویه کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاري د دې لامل شوي چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي، غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي، لوی اقتصادي پروژې پلي شي، ځوانان په رښتینی معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي، نو تر یو د با ورسره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تېښتې ګراف ټیټ شي. حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې. نو که ځوانان مجبور دي چې دغسې په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي، که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي. عبدالرقیب سایل لیکلي، هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي. همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي که د ځوانانو نه په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي، هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. د تګ لوی لامل یې بېروزګاري ده. همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي، دا کار به سم وي. همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی، نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی تر څو د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. همدا ډول شاکر الله سایل لیکلي زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم. نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي زه خپله یو وخت تللی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. همدا ډول عبدالحق خورشید لیکلي که څه هم په قاچاقي لارو سفر سخت دی، خو زه شخصا په اوسنیو شرایطو کې ځوانان نه ملامتوم. نو البته په دې اړه نظرونه بیخي ډېر دي، خو بیرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډېر تمرکز په همدې دی دا چې ډېر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پرېکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پرېکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې یو کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. بېرته راګرځو. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسو تصور نه و کړی خو په لاره کې ورسره مخ شوئ؟
مننه ایواز صاحب محترم. عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لارو باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د مال تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا وه چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هیواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې ستا ټول کرکټر و، هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو په د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسې به هلته د مشتل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 الا 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 11 وه. په دې 11 کې نه له موږ سره عمره خوراکه وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 8 چې شا سیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کیني. په ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تاته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسېږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړې. دغه مزلونه 4-5 ساعته په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي. موټر لی نو په همغه حالت کې ماته دا فکر راوغورځېد چې انسان رښتیا هم ډېر زغمن کې دی او ډېر سخت هم زغملای شي. لدی ورها خو کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوختلو، درې څلور متره ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو له موږ سره یو د ترکیې د پلشاتې عسکر راښکته شو. دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم خو نه توانېدلم، نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله. له شا همدې عسکر له ما پسې خپله ډزونه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. بیا له هغې حالت نه چې ووتلو، دا کیسه خو نهایت ډېره اوږده ده او زه غواړم چې دغه کیسې د خپل فیسبوک ادرس له لارې شریکې کړم. اوس یې په لنډو کې درته وایم. نو تقریبا درې څلور ساعته موږ بیا پیاده روي وکړه، او هلته له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ راتېرې کړلې. له هغه ورې خوا هیواد صاحب ستاسو اجازه وي، زه غواړم دلته په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ژوند باندې خبرې وکړم که وخت وي. یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته را وګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هېڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي په هغه اتاق کې تر شلو پنځلسو حتی پنځه ویشت نفره پورې ګزاره کوي. ته که چېرته مریض شي ته نشي کولی حتی ډاکټر ته لاړ شي. فردی ازادي خو هیڅ نه لري، یعنی ته نشي کولی آزاد وګرځي. د کار کول هغه ځوانان چې انرژي دلته مصرفېږي، د ترکیې هیواد د شګني شرعیت پر حساب باندې دی باید څلور زره دوه سوه پنځوس ریلي واخلي، اما دلته چې د افغانانو له بشري انرژي نه استفاده کېږي دوی ته یوازې دوه زره اووه سوه ریلي ورکوي. نو دغه ستونزې چې دلته مسافر ورسره کېږي او دغه حالت دا بیا نهایت ډېر د اندېښنې وړ دي. ما خپله څو ځلې کوشش وکړه چې له یونیسف په اړیکه ونیسم او د خپلو ستونزو په اړه موضوع ورسره شریکه کړم، خو له بار بار ایمیل کولو او ټلیفون کولو په دې ونه توانېدلم. یو زموږ د دوستانو له جملې
مننه بیرته راګرځو. زیار صاحب تاسو ته دغه مسله چې تاسو یاده کړه، البته د راحیدالله په نوم زموږ یو اوریدونکي د فیسبوک په کمنټ کې هم لیکلي چې قاچاقي سفر د خو لیکلي چې اتیا سلنه مرګ پکې شته دی. د ایران د مشکل غره یادونه کړې ده چې زیار صاحب هم یادونه وکړه. د لیکلي چې د ایران په غرونو ډېری ډېری واورې پرتې دي چې تک ور باندې د ژوند خوب لیدل دي. افغانستان ډېر په بد حالت کې دی ځکه ځوانان د مرګ کندې ته ځان اچوي. نو دا البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي و، همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستې دي کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسو افغانستان ته، جسد یې یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. همدا ډول مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو که اوس په لیکه کې وي. صفای صاحب تاسو خپلې خبرې پوره کړئ، څه چې پاتې دي مهرباني اوس راته ووایئ چې یو څه خبرې شوې وې د سفر د تاک په اړه مو. نو نور به له تاسو واورو چې بیا بېرته څنګه راغلی. مهرباني. هیواد صاحب اوس غږ
درځي شوی غږ واورو. مهرباني. هیواد صاحب خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه د قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو. بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه ته مخکې موکړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون و. زه زما درې څلور ملګري نور وو، ډېره ډله وه مونږ سره. خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. مونږ د تندې سره مخ شو، تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو. دغه غر کې مونږ وګرځېدو، وبو نه شاړې دي شاړې ځمکې دي، آبادي خو نشته. نو وګفتې ګرځېدو مونه پیدا کولې، حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ سو چې زوب شو، موږ بیا یو جګ غر وغه ته وختو، هغه رفتام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر را دی، هغه هم دا د بارانه اوبه وي، موږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه م پیدا کړې چې ورغلو، هغه هم چې وکتی اوبه ډېرې ناولې مرداري بوی کو، خو موږ مجبور وو، تندې راخیستي وو، هغه اوبه موږ وڅښلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف، تقریبا اوه اته ساعته موږ په خپلو پښو مزل په غر کې کښته پورته شه، انساني کوپړۍ اډوچکي دا په دغه لارې پراته وو، یا مړه شوي وو، یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي وو، ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي، اډوکي پاتې وو، دا په دغه لارې وو، مشکل غر باندې. ایران ته چې کله ورسېدو هغه اړه واوښتو، هلته بیا به بس یرغمل به تر څو پیسې در نه غواړي، هغه به تحویله یو اندازه د ګاډي کرایې په نوم یا په بل نوم. هغه چې بیا یو قسم کرولې موټرې وې، هغې کې تقریبا په شاته سیټ کې شپږ کسه شاته کښېنئ، دوه یو کس مخکې سیټ کې، شاته په ډاله کې د کورل ډوله موټر ډاله کې دوه کس هلته اچوي یا درې شي چار څومره شي، له هغې وروسته روانېږي. نو غیر قانوني او قاچاقي دې وړي، ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېرهوي. ولکه تنده دا خو پکې ډوډۍ خو پکې بېخي نشته، کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کېږي، د یو حیوان ارزښت یې د انسان نه په دغه لارو باندې. ځکه قاچاقبر تر څومره چغې وکړي چغې ووهې چې داسې دی، خو د هغې بیا هغه اوس نه رسېږي، رابلدان څوک چې هغه چې د هغه څنګه خوښه هغسې در سره کوي. نو موږ چې تر څو د ایران بارډر نه ترکیې بارډر ته ورسېدو، ایران او ترکیې سهار درې بجې موږ روان کړو وایي چې ورځو، لاړو هلته د مخکې نه موږ ته د ترکیې پولیسو نایتروجن ډوله دوربینونه په هغه کې موږ لیدلو، موږ ورته ښکاره کېدو. تقریبا درې سوه کسان به وو، دوه سوه به وو، رابلدان را سره وو. ډزې شروع کړې چې ډزې شروع کړې، تا خوا څه دی فمان خپله د یوې پښې بوټ ووته، غنې وې ازغې وو، دغه ګټې وې زما پښې ووهلې، هغه نه بیا ما یو پتلون چاپېر کړ، د هغه دوهم ګېمې را کړ، درېیم څلورم ځل کې موږ سیمې خارده ورسي، دغه ازغن تار دغه د پاسه واوښتو، یو کانال وو، کانال ته وښکته شو، منډې شا طرف شا طرف چې پولیس منډې وهلې، مو مخکې وو څلور پنځه کسه، موږ را واوښتو، نور واپس شو. چې واوښتو هاخوا بیا پولیس بېرته را وګرځېدل، موږ کته یو مخکته ځای وو، هغه باندې ښه وغورځېدو، ملاکونه مو وهل. نو بیا چې ورسېدو هلته کسان درته ولاړي، بیا پیدروي تقریبا یو ساعت دوه ساعته پیدروي. ترکیې ته ورسېدو، د وان د خفګاګانې ورته وایي، د وان ښار هلته وو هېواد صاحب. نو دلته یو موټر ډوله درپسې راولي، یو دوه شپه خورم هلته کوي تبیلو کې، یا داسې ځایونه چې هغه ویجاړ شوي ځایونه کنډري چې څوک شک ونهږي. له هغې وروسته یو قسم ګاډي راوسته، شپېته کسه وایي، موږ په هغه د امبولانس ډوله موټرې هغې کې کېنولو، وی وړو وان ښار ته. وان ښار کې هلته یو هوټل وو، شپه دوه ملته وکړو، هغه هم بس څه وایي، آزادي چې چېرته نه وي، خو هلته هېڅ هم نه په قاچاقي ډول لاړو. بیا د وان نه تاتوان ته روان شو، په دغه لاره بیا نو پولیسو ونیولو، هغوی بېرته را وستو هېواد صاحب، د ایران او ترکیې مرسته دې را وړولو سرحد نه. ایران ته چې راغلو، بیا زمونږ خپله خوښه وه، ملګري وو، هلته هغې دوستانو سره پاتې شو، میاشت هم تېرې کړې، خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ وکتلې، زمونږ هلته ملګري وو د بارډر کې، د پولیسو په لاس ته ورغلي وو، دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیې دي، هغوی وهلي وو، د چا لاس ماتو، چا پښه ماته وه. دوی داسې کار ورسره کوي چې د شپې دولس یو بجې هلته ډېر سخته یخني، دا پتلون کې باسي، کمیس ته شټ ته باسي، یوازې نیکر کې کېنوي، او د شپې په یخې اوبه اړوي، هغه نه بعد د یخې اوبه چې اړوي وهي، داسې وهي چې دغه د پوستکي لاندې وینه راوخوت کېږي، سر پې ماتوي.
سفر صاحب، یو خبره که تاسو راته وکړئ، یو خبره که تاسو راته وکړئ، چې اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلی، او دغه ستونزې مو هم ولیدې، دغه لاره مو هم ولیده، خوشحاله یې چې بیرته راغلی؟
ډېر زیات، ډېر زیات. هېواد صاحب، زه چې څوک ګورم په کوم شناخته خلک کې، کله وایي ما نه پوښتنه وکړي، ځکه موږ تاسو پوښتنو کې عموما افغانانو کې یو عادت دی چې کوم ځای ته ځو، مخکې پوښتنه کوو چې دا څنګه چللی، احوال اخلو، لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي. ما ته څوک زنګ وهي، زه ورته یم، وروره که په ژوند تنګ شوی په دغه لارو لاړ شه، زه پې تللی یم، زه یو ځل تللی یم، زما یې زړه را تور کړی دی، د زندګۍ نه مې زړه تور شوی و، زه داسې شوی وم چې بېخي زما د مړي فرق نه کېده، دا جسم نه داسې جوړ شو. زه بېرته خپله خوښه دوه درې میاشتې ایران کې تېرې کړې، چکرې مکریم ووهلې، بېرته خپله لاړو، هم هغه ځای نه قانوني ځان را رپورټ کړ افغانستان ته، چې رالو خپل هېواد خپله خاوره. که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي، دا ښه ده، نه په قاچاقي لارو تګ شته.
مننه خوشاله اوسې ستانګزې سپر ته تاسو تر غرزو که تاسو اداره ته وای چې په دې لار کې د پولیسو چلن څنګه وی له خلکو سره مخکې صافي سی بیادونه وکړه چې وهل شته دی پکې حتی ډزې کوي تاسو که راته وای چې تاسو چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی په دغه لار کې پولیسو څه ډول چلن در سره کړی
هیواد صاحب د هر هر هیواد په پوله باندې ورواوړي طبعا سرحدي پولیس لري ته د هغوی په هیواد باندې غیر قانوني ورواوړي هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي زه به درته د نور ملګري د ترکیې او د ایران د پولیسو په چلن باندې وغږېدل زه به د یونان او د سربیا او د بلغاریا په دې پولیسو په چلن باندې وغږېږم نو کله چې موږ ترکیې نه حرکت وکړو د یونان په ګیم باندې تلو هلته یوه وړه جزیره ده تقریبا داسې د دیرشو یا د څلوېښت مترو په بهره باندې اوبه بعض ځای کې ډېرې ژورې دي حتی چې لس متره او پنځه متره دونه دي بعض ځای کې بیا لږ دي نو په دې ورځ باندې له موږ سره کښتۍ له یاده وتلې وه چې وړې مو وای هغه رابرد نه به راوړې نو موږ یو ویشت نفره وو ملازم ورسېدلو د جزیرې غاړې ته هلته موږ د ترکیې پولیس کمې نیولی وو موږ پولیسو ونیولو موږ ته ویل چې تاسو به ضرور راوړئ بېرته د ایران خاورې ته به اوړئ یعنې زموږ خاورې ته به بېرته نه راځئ نو موږ ورته ویل صحیح ده موږ ورته ویل چې موږ ته یو کښتۍ راکړئ چې موږ واړو د ایران خاورې ته بېرته نه راځو ویل موږ سره کښتۍ نه سمه چې واړئ موږ مجبوره شو په دغو نه اوبو کې موږ بایک سره چې تقریبا دوه منه د افغانستان پنځلس کیلو څوارلس کیلو بایک سره چې هغه کې د لس ورځو د اتو ورځو خواړه هم پراته وي په اوبو باندې په دې جزیره باندې غوښتل پورې وځو خو دلته اوبه بعض ځای کې لږ وي بعض ځای کې ډېر وي نو هغه چا چې لامبو یا بالیزده وي په دلارو باندې پر وتلی شو نو زما بازي زده نه وه هېواد صاحب کله چې زه حرکت مې وکړ تقریبا لسم کاتم نفر وم نو زما بایک دروند هم وو نو لاندې ریګ وو نو د پښه مې داسې ځای ته ور برابره شوه چې هغه ډېر ژور ځای وو زه ګوب شوم په اوبو کې چې پښه مې کته نه لګېدله نو بېرته مې ځان وویست نو بایک مې په غاړه کې وو بایک هم ډېر دروند وو او خلې کله کړه مو ځینې وخت څوک نه پیږي چې دلته ما سره به څه پیښېږي که نه نو دلته زما د
ستانګ مشخص په همدې اړه راته وغږېږئ ځکه قاچاقبران وایي ځوانانو ته وایي چې پولیس له تاسو سره کار نه لري تاسو ته څه نه وایي وهي مو نه خصوصا کله چې له ترکیې را واوړئ دې خواته بلغاریا یونان دغسې سربیا ورپسې کروشیا یا هنګري بوسنیا په دغو لارو چې دوی تېرېږي وایي پولیس چا ته غږ نه کوي رښتیا همدا خبره ده
نه نه هېواد صاحب داسې نه ده په بلغاریا کې موږ پولیسو ونیولو په سپیانو باندې هم وخوړلو زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي چېحتی له شمېره وتلي دي نو اوس هم چاپونه شته دي زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو ووهلو موږ سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه نو ډېره وینه ما ته ضایع کړله نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو هلته بیا د یونان پولیسو ونیولو هغوی مو وهلو هېواد صاحب لکه وخت چې زیار صاحب دونه وکړه د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هېوادونو کې بالکل له منځه ځي او غرور له منځه ځي موږ یې واخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکر یې موږ سره پرېښوده نو یو نیکر را پرېښود نور هر څه له موږ نه واخیسته بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو د سهار لس بجو نه د شپې تر دولسو بجو بعد له هغه په یو موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د یونان د یونان له جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند له انسان سره قطعاً داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې داسې یو چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای بیا تشبیه ده انسان نه ډېر ورته ښه ده نو د پولیسانو چلن قطع انسانانو سره دلته بیخي
مننه استنګزی صاحب یو لاند پختنه ک جواب کوي هغه دا چې تاسو یو میاشت وش وچ رسیدلی است فرانسې ته د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو هغه درنه لری شوی له ذهن مو لری شوی کنا اوس مو هم هغه پیخ یا صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مولیدل دي اوس یې هم تاثیر در باندې شته او راحت نه یست
بالکل هیواد صاحب تاسو زما د خبر د اوس هم تاسو وګورئ که نه زما د خبرې د اوس هم ګډې وډې وي کله کله د ملګرو څخه خبرې کوم زما اوس هم د ذهنن جوړ نه یم پخوا زه داسې نه وم بېګا ولید صاحب سره په اړیکه کې وم په دې په اړه باندې مونږ ډېر بحث سره وکړو زمونږ سره ډېر څه وو مونږ د روحي له لحاظه مونږ د مونږ سره ډېر څه وو لکه جوهر هم درلود یو څه خبرې هم کولی شي په یو مجلس کې یو چا سره بې خبرې کولی شي خو هغه تاثیرات چې په دې لارې باندې مونږ ولیدل ملګرو مرګونه هم ولیدل مرګونې لارې هم ولیدلې مونږ یو ډول اوس هم داسې روحي فشار لاندې وو چې هغه پیښې اوس مونږ په ذهن کې اوس هم شته دي اوس مونږ په یو حساب باندې بېخي ګډ وډې وو چې څه ووایو څه وکړو څه ونه کړو
ډېره مننه زموږ یو اوریدونکی عباسین کلیوال راته لیکلی و چې دی اوس په ترکیه کې د قاچاقبر تر څارنې لاندې دی او درې ورځې وشوې چې ډوډۍ نه ده خوړلې مرګ مې وایي شل ځای په خپلو سترګو ولید سباون ملکزی له ترکیې څخه راسره دی په خپرونه کې ملکزی صاحب رښتیا هم دغسې کیسې شته دي مخکې یادونه وشوه چې په ډېرو مواردو کې تندې لوږې په دې سفرونو کې شته نو تاسې هم خپله مخ شوي یاست ورسره یا ملګري مو بیا مو څه کړي دي د دې ستونزې د حل لپاره
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته د آزادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته هیله ده چې دوی دې په خپل وطن کې اوسېږي رښتیا ملګرو قصې مې واورېدلې سره د دې چې د دومره تکلیفونه په دوی تیر شوي دي دومره په موږ نه دي تیر شوي دي زه خپل ایران پورې هوایي راغلم خو کله د ایران نه چې زه ترکیې ته راتللم یعنی د مسجد کې مې چې څه یاد کړي ول هغه ټولې دعاګانې ټول هغه څه چې مثلا زمونږ یاد ول دا مو ویلې وروره تر ترکیې ته چې راغلو مخکې ملګرو یاد وکړله رښتیا هم د انسان په سترګه په ترکیه کې ورته نه کتل کېږي زه خپله که ما نه څوک پوښتنه وکړي چې په ژوند کې د سخت حالات کوم یو نو زه به ورته همدا یم چې زه اوس په ترکیه کې یم دا زما د ژوند سخت حالات دی سره د دې چې زه د نورو ملګرو نه یو ښه اتاق لرم یو ښه سیستم لرم خو بیا هم هغه انساني ازادي چې د یو انسان لپاره ډېره اړینه ده هغه له موږ څخه اخیستل شوې ده یعنی دوه ورځو بعد درې ورځو بعد موږ المر نه ګورو په داسې یو ځای کې یم کله چې په اوایلو کې راغلم چې هلته تاکاوي و او یو تکلیف موږ ته را پیدا شو چې هغه تکلیف داسې تکلیف و چې لکه ټول بدن به خارښ کوو او لکه څنګه چې مخکې ملګرو ویلې ډاکټر ته تللی نه شي په ژبه نه پوهېږي دا هغه ټول ستونزې دي چې متاسفانه افغان مهاجرین په ترکیه کې لاس وګریوانی که زه د خپل د تیر بیکګراوند پاک
ملک صاحب که په همدې اړه راته وغږېږئ چې دغه لوږه او تنده څومره ده ځکه د خپرونې ډېر کم وخت پاتې دی او یوه پوښتنه چې اخر کې پوښتو بیا په هغې هم بحث وکړو که په همدې اړه راته وغږېږئ چې لوږې تندې سته دي
خبره دلته دا ده وروره چې زمونږ یو ملګري متل کوي چې څو بې پلار او بې موره را جوړ شي هغې نه یو قاچاقبر جوړېږي هېڅکله هم دوی دې په خپلو خبرو باندې صادق نه دي کله هم چې اوس ماته ملګري د هېواد نه زنګونه وایي چې موږ راځو زه ورته خدای او رسول پارس کوم چې تاسو مه راځئ یعنې که زمونږ په دې ښه عکسو باندې چې یو نیم وخت موږ پورته کړو په دومه غولېږئ زه په دې اعتراف کوم سره د دې چې ډېر هلکان دي چې اعتراف نه کوي زه وایم هغه ژوند چې تاسو په خپل هېواد کې لرئ دا خو که چېرې ټولو ملګرو په اخلاص باندې دغه د اروپا یا دغه دغه نورو هیوادونو هغه صحیح انځورګري کړی وای نن به دغه حجم چې اوس را روان دی اروپا ته دا به نه راتلو که زه خپله خبر وای او ملګرو صادقانه راته په دغه برخه کې ویلی وای هېڅکله به ما دا خوښه نه وکړی چې زه باید ترکیې ته غیر قانوني را شم او په دغسې وضعیت کې اوسېږم د ولږې پاک له موږ چې خپله خوابګاه کې وو بس یو به سهار ډوډۍ راوړله یو به ماښام ډوډۍ راوړله نو هغه تر دولس بجې به داسې برابرولو چې وږي نه شو د شپې لپاره نو دا متفاوت دي خلک داسې دي چې په ورځو ورځو مورته په لاره کې ډوډۍ نه رسیږي او قوم رسیږي. لکه مخکې چې ملګرو ویلي په ایران کې خو خصوصا په خوابګاګانو کې داسې ډوډۍ وه چې خدای د سړي قبر نه راولي که ډېر مجبوره نه وي هغه ډوډۍ خوري نه. نو یعنی که هره ستونزه ووایي افغان مجرین ورسره لاس او گریوان وي ولګه خو به ډېر عادي وي. ولې دلته نور داسې هغه لومړني ضرورتونه چې د یو انسان لپاره لازم دي هغه مورته نه رسیږي.
مننه. د خبرونې په وروستۍ برخه کې به همدا پوښتنه ځواب کړو، نو د حل لاره څه ده که قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي؟ البته دا پوښتنه زیار صاحب له تاسو څخه کوو که په لنډو کې ځواب کوي، یعنی بیخي کم وخت دی چې ټول مېلمانه په دې اړه خپل نظر ووایي. مهرباني زیار صاحب.
د حل لارې هیواد صاحب محترم، لومړی حل لاره د حاکمې ډلې لوري د بشر حقوق رعایت کول دي. دوی باید په خپلې کړې وعدې باندې وفا وکړي او دغه حالت چې له تېر څلوېښتو کالونو په افغانانو باندې روان دی چې نن زه مهاجر کېږم، پرون دی مهاجر و، ابل ورځ بل مهاجر و، له دغو حالاتو نه د راوتلو یوازینۍ لاره افغان ولس ته ډاډمنې فضا مساعدول او دوی ته په خپل هېواد کې د بشر حقوقو رعایت کول دي، ترڅنګ دوی ته هغه امکانات برابرول چې یو بشر ضرورت ورته لري. او دویمه مسله لاره هغه افغان سوداګر چې دي هغه باید په خپل هېواد کې پانګونه وکړي. د قاچاقي لارو یو له سیاسي اړخو ورې خواته اقتصادي حالت هم دی چې ډېر افغانان قاچاقي لاره انتخابوي او په دې لارې باندې راوځي. هغه افغانان چې هغه سرمایه لري هغه باید په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري ونه کړي، په خپل هېواد کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو افغانانو ته په خپل هېواد کې د کار زمینه مساعده شي او دوی د قاچاقي لارو تک ته مجبور نه شي.
مننه. ستانکزی صاحب، که تاسو راته ووایئ په لنډو کې، آیا تاسو په ځوانانو ته د مشوره ورکړئ چې هغوی قاچاقي سفر وکړي که نه هڅه دې وکړي قانوني سفرونو ته مخه کړي؟
هېڅکله نه هېواد صاحب، ما سره اوس هم ډېری ملګري په اړیکه کې دي. وایي چې سلای مونږ درځو، ټول ملګرو ته ما ویلي دي هڅه وکړي اول خو راځئ ما هېواد کې لمده وچه ډوډۍ پیدا کړي وی خورئ، همه هېواد ښه دی، هېوادنۍ مینه ښه ده، خپل هېواد کې چې تاسو ورځو هغه ښه ده. نو بل دا چې همالته پاتې شئ، هېڅکله زه اجازه نه ورکوم ملګرو ته چې دوی په دې لارو باندې راشي.
ولیزای صاحب، ستاسو خبره افغان ځوانانو ته څه ده چې په وطن کې دی او تکل یې کړی یا یې نیت دی چې په نږدې راتلونکي کې به د سفر موزې په پښو کوي او په قاچاقي لارو به اروپا ته ځي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ؟ خپله فرانسې ته رسېدلی یاست، نو که خپله تجربه یا نظر له دوی سره شریکوئ مهرباني.
هېواد صاحب، څنګه چې خبره وکوله ما هم دا ورته مشوره ده چې هېڅکله د ملا لار نه انتخابوي او دا هڅه دې نه کوي چې دوی د هېواد پرېږدي او راده شي. کوشش دې وکړي چې یو مړې ډوډۍ په هېواد کې وترسېږي او د دوی ګزاره کېږي په خپل وطن کې دې پاتې شي، ځکه دې هېوادونو ته چې دوی راځي د دوی کوم تعلیمونه چې دي مونږ خپله تعلیم کړی دی، سړي دي خپله تعلیم کړی دی. دلته هر څه له صفر نه شروع کېږي، ځوان له صفر نه شروع کېږي، ځوان به ته له صفر نه شروع کوي او ځای ته به ځان رسوي. په دې کې به 5 کاله، 8 کاله، 10 کاله به ځای کېږي. نو ته دا فکر وکړه که دا چې په خپل وطن کې ته ولاړې او هلته وخت تېر کړې او خپله وړتیا باندې کار وکړې، نو ته کولی شې هلته په ډېر لږ غږ باندې کار وکړې، خپل وطن ته کار وکړې. دا مثبت انرژي په نورو هېوادونو کې ځای کېږي، خپل وطن کې ځای شي، دا به ډېره ښه خبره زما په نظر باندې. زه دا خوښه نه ورکوم او نه دا مشوره ورکوم چې دوی دې راشي. یو ځینې ځوانان په دې فکر کې دي چې که موږ چېرته اروپا ته ځو نو دلته به اوتومات خپل زموږ ژوند به راجوړېږي، یوازې پیسه به یو دا به یوه به سل فکرونه او هغه خیالات فکر کی. اما دا شی نشته دی، دلته چې تکل راځي دلته به ته زبا ټول نه زبا زده کوي، دلته زبا ټول ماجر لپاره لوی چلنج دی. نو دلته به دوی د کار او کلتور او د دوی په قانوناتو به ځان پوه کوي چې ته ځای ته ورسېږي. نو دا ډېره سخت ده موږ لپاره، د ماجر لپاره ټول همدا یو چلنج دی چې زه خپل هم دلته ورسره مواجه یم. ما وطن کې تعلیم کړی، د زما دا تعلیم چې کوم وطن کې ما کړی، کوم پوهنتون ما خلاص کړی، دلته هېڅ کومه ګټه نه کوي ما لپاره. ما دا 10 کاله خواري، 14 کاله خواري په افغانستان کې دا په سیم باندې لا وسو هیڅ ګټه ونه کړله. زه به اوس بیا هڅه کوم بیا به ځان یو ځای ته رسوم چې ټولې زما ځوان جوړ شي. زما جوړ ته زه د خپل هیوادوالو ته هغه ځوانان چې په سرلي کې دوی ما لګي نیولې ده چې په سرلي کې راشي او ګرم شي. دا ټولې خبرې د دوستانو دی واورېدلې چې سختې او سختې ډېرې زیاتې دي، مشکلات ډېرې زیاتې دي، واړه ټکول لوګه تل دا ټول کیسه دي. نو دوی د دا لاره نه انتخابوي چې خپل ځوان سره او خپل هغه سره دوی لوبه وکړي. زما دا غوښتنه ورته دا ده چې کوشش وکړي پاتې شي او حاکم ډلې نه مې غوښتنه دا ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، دوی ته د فعالیت او زده کړې زمینه مساعده کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي. نو دا دې نه کوي چې مثلا ټول قاریانو او ملایان راولي او دوی په خپل حکومت کې ځای پر ځای کړي، که چېرته دا حالات روان وي نو خلک مجبور دي چې خلک له وطن نه ووځي. نو
مننه کور ودان، مننه ښاغلی ملک صاحب. یوه خبره چې دغه افغان ځوانان چې اوس د قاچاقي سفرونو نیت یې کړی یا مخکې له دې چې سفر وکړي، دوی د هغو ځوانانو په خبرو ډېر باور نه کوي چې د دغو سفرونو په اړه معلومات ورکوي. وایي که مثال دا سفر دومره سخت دی ولې تاسو بیرته نه راګرځئ، یا مثال تاسو ورسېدلی یا پیرزو مو په بل ځوان نه ده چې هغه هم لاړ شي اروپا ته. نو رښتیا هم دغسې ده؟ یعنی تاسو دوی ته څه ډول قناعت ورکولی شئ چې په وطن کې پاتې شي، کار وکړي، تعلیم وکړي، یا داسې معلومات چې دوی بلاخره یو سمه پریکړه د هغو په رڼا کې وکړي؟
ډېره مننه. رښتیا هم زه له داسې پښتون سره مخ شوی یم. نو ما ورته ویلي چې ګورئ، موږ اشتباه وکړله، موږ راغلو، داسې ملګري مې وویل چې برحاله په ننګرهار کې په بانکونو کې په نورو برخو کې ډېرې وظیفې لري. والله د خدای مې ورته ویلي چې وروره مه راځه، یعنی دلته په 12 ساعته کار باندې ته 14,000 افغانۍ برابرولی شي چې هم د ملانه ټول هغه انساني حقوق د خپل لاندې دي. که په خپل هیواد کې زه په دې مطمئن یم، ما په خپل هیواد کې 15,000 افغانۍ ښه ښایسته پیدا کولی شوی. ولې متاسفانه همدغه خوی خیال همدغه فکر باندې موږ مو چې زه اروپا کې به ژوند جوړ شو، دا داس دی. ولې متاسفانه زه اوس پی ډېر پښیمانه یم. خو په ټولنه کې ځینې دغه بد دودونه او فرهنګونه دا دي چې که زه اوس لاړ شم نو خلک په ټوله کې به یو کانسپټ دا وي چې سبون ملک زی ونه شو کولای چالته مزدوری وکړي. دا وګوره، دا داسې یو لړ ځوان دی، دا په داسې یو دورایي کې چې بیرته خپل هیواد ته ستنېدلی نو شو، هغه په نسبي ډول سرمایه چې په دغه لاره کې مصرفېږي بیا چالته ځي، نو دی بیا یو ستونمن حالت دی. بل دویمه خبره دا د افغان ځوانانو ته ملګرو په تفصیلي بحث وکړو چې حاکم ډله باید د دوی د حقوقو ته قایل شي. خو تر ټولو خپل همدغه ځوان دی که ما به په هغه ویلو کې د جمهوریت په وخت کې ملګرو ته همدغه قناعت ورکوو چې ګورئ، که نن فساد کې ستا تره بی، که ستا ورور بی، که ستا د کورنۍ غړی بی، په دې هیواد کې دا څوک چې حاکم دی دا په شکل د اشکالو زمونږ د کورنیو د غړو سره یو ارتباط لري. راځئ مول د ځانه شروع کوي. نو زه وایم کله چې دغه اختراعات رامنځته کېږي هلته ضرورتونه وي، موږ د ده په ځای چې دغه مشکل حل لاره وګورو نو مشکل نه تښتو. لاره نه ده، دا ژوند دی. که هر ځای ته سړی ولاړ شي مشکل شته دی. زه هم چې د همغه ځای نه مبارزه وشي، مطمئنه یم چې د ځوانانو دغه بېساره کوم حجم چې اوس اروپا خواته را روان دی، دا په خپل ځای ودرېږي، په لږو د قناعت وکړي، خپل ځانونه خوشحاله جوړ کړي.
نو پیغام به مو همدا وي چې ځوانان دې دغه سختې لارې نه کچ کوي، یعنی یا د دې خواته نه راځي. زه البته همدا خبره به کوي. خو یوه خبره نه پوهېږم، د کوم یوه لیکوال دی چې غازی امان الله خان غوښتل افغانستان څخه اروپا جوړه کړي خو افغانانو نه ورسره منله، او اوس چې افغانان اروپا ته ځي اروپای نه مني. نو ډېره زیاته مننه د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي حدیث پردیس، خیال ستانکزي، افضل زیار، جواد صافي، بشیر ولیزي او سباون ملکزي څخه ډېره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دې لارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نچوړ همدا و چې په دې لاره تګ ډېر سخت دی، له قاچاقبر رانیولې تر پولیسه تر غلو، له هر هغه کس سره چې مخ کېږئ هغوی یو ډول ستاسې مخه نیسي، حتی ډزې کوي، وژنې مو، اختطاف کوي مو، او هر څوک دې تتګه ناست چې څه ډول دغه کس څخه یو څه وش کوي. موږ چې مخکې هم له کډوالو سره خبرې کړې دي، هغوی چې تر مثال ځینو هیوادونو رسیدلي هم دي، په لاره کې هر څه ترې اخیستل شوي دي، نو په دې لاره کې هیچا هم رحم نه دی پرې کړی. نو دا لاره ډېرې زیاتې ستونزې لري. ښه ده چې ځوانانو ته یو معلومات وي. موږ چاته نه وایو چې لاړ دې شي یا دې پاتې شي، دا تصمیم خپله باید ځوانان ونیسي. خو د دغو ځوانانو چې په خپرونه کې را سره میلمانه وو، د دوی خبره همدا وه که یوه مړۍ ډوډۍ په وطن کې درته پیدا کیږي، نو په دې لارو سفر مه کوئ. درنو اوریدونکو، دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.